آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم په خیر، زه نو شباش نایم. نن د سه‌شنبه ورځ د اسد د میاشتې دریمه د اگست له درویشتمه سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام اته نیمې او په افغانستان کې د سهار پنځه بجې دي. امریکا غږ آشنا رادیو خپل سهارنۍ خپرونې پیلې. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خپرو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو لنډیز ده.
په داسې حال کې چې په هلمند کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، متحده ایالات وای چې د لشکرګاه د دفاع لپاره تازه دم عسکر استولي دي. د شمالي کوریا د سختو ګواښونو باوجود امریکا او جنوبي کوریا خپل ګډ نظامي تمرینات پیل کړي دي، او ملګري ملتونه وای چې د سوریې د محاصره شوي شمالي ښار حلب اوسیدونکي د یوې غټې تباهۍ له خطر سره مخ دي.
درنو اوریدونکو، د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا رپورټونه هم اوري. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت چارواکي وایي چې د کندز او هلمند په ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسله والو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوې نوي لارښود کار کوي چې دغو ماشومانو د مړه کېدو مخه ونیسي چې یا د مور په ګیډه او یا د زیږون نه څو ورځې وروسته مړه کېږي. او د نړۍ تر ټولو لوی الوتکه چې د هیلیم له ګاز نه ډکه وه پرون د لومړي ځل لپاره والوته. قدرمن اوریدونکو، رپورټونه درته وروسته خپرېږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
امریکایي قومندانان وایي چې د هلمند په ولایت کې د طالبانو د وروستیو کامیابیو او تکتیکي پرمختګونو وروسته سل امریکایي عسکر په هغه ولایت کې ځای په ځای کړي دي. دا وخت د هلمند د ولایت په څو ولسوالیو کې سخت جګړې روانې دي، او په افغانستان کې د امریکا د پوځ وان جنرال چارلس کلیولینډ د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې طالبانو په هلمند کې د هغه په وینا تکتیکي پرمختګونه کړي دي، چې په ځواب کې د امریکا پوځ د ولایتي مرکز لښکرګاه د دفاع په خاطر سل عسکر ولېږل. د امریکا د پوځ وان ویل چې طالبان به نور پرمختګونه هم وکړي، خو به نشي کولای چې ولایتي مرکزونه ونیسي او خپل ستراتیژیکي هدف ته ورسیږي. ویان زیاته کړه چې جنگ اوس لښکرګاه ته ونږدې شوی، خو سقوط به ونه کړي. جنرال کلیولینډ ومنله چې طالبان په جنگ کې له نوو محاربوي تکتیکونو نه استفاده کوي. له بلې خوا د قندوز د ولایت چارواکي وایي چې امریکایي جنگي الوتکې د ښار د دفاع لپاره د حکومتي قواوو ملاتړ کوي. حکومتي چارواکي وای چې طالبانو د ښار نه د باندې یو مهم پل تباه کړی دی، خو طالبان وای چې دغه پل د متحده ایالاتو د پوځ په هوایي حمله کې وران شوی دی. تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د شمالي کوریا د سختو ګواښونو سره سره د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو پوځونو ګډ کلنی تمرینات پیل کړل. شمالي کوریا ګواښ کړی و چې لومړی حمله به وکړي او واشنگتن ډي سي او سول دواړه به د ایروپ ډیران بدل کړي. په دې نظامي تمریناتو کې تقریبا 25,000 امریکایي عسکر او 50,000 کوریا عسکر ګډون کوي او دوه هفتې دوام کوي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس پار ګوین هی د شمالي کوریا د ګواښونو په ځواب کې وویل
په داسې حال کې چې د شمالي کوریا لخوا د پارونکو اقدام امکانات د پخوانه زیات شوي دي او اتومي وسلې او توغندي موږ ته په مستقیمه توګه یو حقیقي خطر متوجه کوي، نو دا اوسني تمرینات باید چې د شمالي کوریا د تجاوز د دفاع کولو په خاطر د یو واقعي جنگ لپاره د چمتووالي بڼه ولري.
خو د امریکا د پوځ وان تورن جیف ډیویس خبر اعلان ته وویل چې دا تمرینات د هغه په وینا سل په سلو کې دفاعي بڼه لري. روسي د ایران د همدان په ښار کې لوی هوایي اډې نه خپلې بمبارتمان الوتکې بېرته ویستلې دي، چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو پر هدفونو د بمبارۍ لپاره یو هفته مخکې هلته ځای په ځای کړی وي. له بلې خوا د ایران خارجه وزیر جواد ظریف مسکو په دې تورن کړ چې په یوه نامردانه توګه لاپې وهلې او غوښتلې دی چې نړیوالو ته وخی چې کولی شي د ایران له خاورې نه په سوریه کې هدفونه بمباری کړي. سمه نه معلومیږي چې آیا د دواړو انډیوالانو ترمنځ واقعي اختلافات راپیدا شوي او که صرف د پالیسۍ او ستراتیژۍ په سر اختلاف نظر موجود دی. ایران او روسیه دواړه د سوریې د رژیم کلک ملاتړ کوي او د جنگ لپاره هلته قواوې هم لیږلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر رئیس سټیفن اوبراین د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا ته وویل چې د سوریې په جنگ ځپلي شمالي ښار حلب کې په سلګونو زره ملکیان د دوامداره جګړو او محاصرې له امله د یو غټ بشري ناورین او تباهۍ سره مخامخ شوي. اوبراین زیاته کړه چې د حلب خلک دا وخت په عاجله توګه خوړو، اوبو او طبي لوازمو ته ضرورت لري. ملګري ملتونه وایي زیار باسي چې په حلب کې 1400 موقتي اوربند نافذ شي، خو هلو ځلو یې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. د دوشنبه په ورځ په سومالیا کې د الشباب د وسلوالو جنګیالو په دوه ځانمرګو بریدونکو د وژل شوو کسانو شمیر وشت ته رسیدلی دی او د زخمیانو شمیر دوه نوي ښودل شوی دی. د کلګایو د ګلکایو د ښار د طبي مرکز امیر ډاکټر عبدالقادر محمود جامع وویل چې مخکې داسې بد حمله هیڅکله نه وه لیدلې. د حملو هدف په دغه مرکزي ښار کې چې له مګودیشو نه تقریبا 200 کیلومتره لرې په شمال ختیځ کې پروت دی حکومتي ودانۍ وې چې په چاودنو کې په بشپړ توګه تباه شوي دي. ترکیه وایي چې له سوریې سره به د هیواد ګډ سرحد د داعش د وسلوالو د موجودیت نه پاک کړي. د ترکیې چارو وړمه ورځ د غازی انتیب په سرحدي ښار کې د کردانو په واده په مراسمو کې د مرګانی برید پړه د داعش په غاړه اچولی او وایي چې د ترکیې د سرحد بوګدو کې به داعش له منځه یوسي. په دغه برید کې د ناوې او د واده د خاوند په شمول 450 کسان وژل شوي وو. له بلې خوا توقع ده چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال جو بایډن به د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وګوري. د متحده ایالاتو پخوانی یو نوي کلن جمهور جیمی کارټر چې د مغزو سرطان لري وایي چې فقط څو هفتې ژوند ته پاتې دي. کارټر له خپلې ښځې روزلین کارټر سره یو ځای د دوشنبه په ورځ د خپلې خیریه او فلاحي موسسې هبیټاټ فار هیومینټی موسسې په تالار کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله. د کارټر خیریه موسسه چې 1500 رضاکاران پکې کار کوي دا وخت نړۍ په 400 بېوزلو هیوادونو کې د مسکینانو لپاره کورونه جوړوي. او د امریکا د خلایي څېړنو مرکز ناسا د دوشنبه په ورځ د مریخ د سیارې یو نوی تصویر خپور کړی دی چې د لومړي ځل لپاره مختلف اړخونه په ډېر روښانه توګه لیدل کیږي. دا نوی تصویر د اګست په 15 د کیوریاسټي روور په نوم یوې امریکایي فضایي الې واخیست چې تقریبا 4 کلونه مخکې فضا ته توغل شوه او فعلا د مریخ په یوه لوړه څوکه ناسته ده او ساینسي پلټنې کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نو اوریدل. د همدا روانه خبرونه لمړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکو ونې نایجیریا ته سفر کوي. د سویل کې چې د امریکا او نایجیریا اړیکې د تیر کال د بوهاري د ولسمشرۍ نه وروسته خېشي ودی. دواړه مشران به په اقتصاد، امنیت او د اداري فساد سره د مبارزې په موضوعګانو وغږیږي. کریس سٹاین د لیګوس نه رپورټ را لګولې ده چې نظرانه یوسف زید درته اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د نایجیریا د ولسمشر محمد بوهاري سره د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې ملاقات وکړي. د دین وروسته به هغه د نایجیریا شمالي ښار سکوټو ته لاړ شي. د نړیوالو اړیکو د شورا په نوم په یو تحقیقاتي مرکز کې کارکونکي میتیو پیج وایي چې د جان کیری سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات بهتره شوي دي. هغه وایي
I think overall the relationship remains sort of near or at sort of a high water mark.
زما په فکر د دواړو ملکونو اړیکې په ورستیو کې بهتره شوي دي. د یادونه وړ ده چې د نایجیریا د پخوانی ولسمشر ګډ لک جانتن په وخت کې په امریکا باندې اعتراض کیده چې هغوی نایجیریا ته وسلې نه ورکوي چې په دغه هیواد کې د ترګری ډلې بوکو حرام په خلاف باندې عملیات وکړي. د بوکو حرام ډله په نایجیریا کې د تیرو څو کلونو راهیسې فعالیتونه کوي او تر اوسه پورې په دغه جګړې کې 40,000 تنه وژل شوي دي او د 2.5 میلیونو کسانو نه زیات خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. لبل خو امریکایي چارواکي وایي چې په نایجیریا کې د پوز د بشري حقوقونو د سرغړونې په وجه باندې هغوی نشي کولای چې دغه هیواد ته وسلې ورکړي. امریکا د نایجیریا د گاونډي هیواد کیمرون سره په دې لړکی مرسته کوي. هغوی هم د بوکو حرام په خلاف باندې عملیات کوي. د یادونه وړ ده چې د امریکایي ځواکونو یو وړ جوبه د بوکو حرام په خلاف باندې د کیمرون او د نایجیریا د ځواکونو سره مرسته کوي. د میدوګوري سیما په دی وجه باندې مهمه ګڼل کیږي چې هلته کې د بوکو حرام ډله تر ټولو زیاته فعال ده. د یادونې وړ ده چې د جان کیری د سفر یو بل مهمه موضوع به په نایجیریا کې د اداري فساد او رشوت موضوع وي. تیر کال چې بوهاري کله د ولسمشری د انتخاباتو لپاره کمپاین کوو نو هغه د خلکو سره ژمنه کړې وه چې په دغه هیواد کې به د رشوت خوري او اداري فساد په خلاف باندې اقدامات کوي. ماتیو پیج وایي
And I think what we're seeing or what we have started seeing over the last year
دغه دوه هیوادونو ترمنځ داسې ډول هم آهنګي لا تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې او مونږ په دې هیله باندې یو چې د جان کیری د سفر نه وروسته په دغه موضوعاتو باندې خبري وشي او دواړه هیوادونه په مختلفو مسلو کې د یو بل سره همکاري وکړي. د جان کیری د سفر تر ټولو مهمه موضوع د نایجیریا اقتصاد دی. نایجیریا اوس دا وخت د اقتصادي بحران سره مخ ده. د دغه هیواد زیاتره وګړي په نسمنې کې ژوند کوي. پیج وایي چې امریکا د نایجیریا سره په پرمختیايي پروژو کې ډیره زیاته همکاري کولی شي او دا به د نایجیریا سره د اقتصادي بحران نه د راوتلو په لړ کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت اړوند د سوری قصر د بیارغاونې پرانسته وکړه او د هن د ویډیو کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د هن 1.25 میلیارد اتباو له افغانستان سره هر وخت د هغوی د سولې او ثبات په هڅو کې ملګری اوسي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي خو له بلې خوا د افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې د وخت په تیریدو مخ په پراخېدو دي. له افغانستان سره د هندستان د مرستو په لړ کې نن دغه هیواد د 15.1 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستوري ماڼۍ له بیارغونې وروسته نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ولسمشر غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي لخوا په رسمي ډول پرانستل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مراسمو ته په وینا کې وویل د افغانستان او هند اړیکې په دغه ځای کې پایتنه رسیدي. هغه ویل دواړه هیوادونه د ته چمتو دي چې په خپل ټول توان سره د خپل ولسونو د حساینې او پر وحشت او افراطیت باندې د برلاسي تر لاسه کولو لپاره کار وکړي.
منطق صلح و خیرخواهی بر منطق جنگ و شرارت طلبی و منطق دیپلوماسی.
ولسمشر غنی ویل د سولې او خیر غوښتنې منطق به پر جنگ او شرارت غوښتنې او د خبرو اترو او ډیپلوماسي منطق به په ترور او زور زیاتی بریالي شي. نن یوازې د دوو هیوادونو ولسونو بریالي توپ نه دی، برسره پر هغه پر دښمنۍ د دوستۍ بریالي توپ، د کار پر ماتولو د همکاري بریالي توپ، پر ورانکاري د جوړولو او رغونې بریالي توپ او پر لند پاري توپ باندې د لری لید بریالي توپ دی.
برساتي نګري و کوتا فکري است.
کاسه هم ولسمشر غنی په خپل وینا کې د پاکستان نوم یاد نه کړ خو د کنایې په توګه ویل هغه کسان چې د وخت اړتیاوي لسترګو غورځوي او د سولې پر ځای له جګړې او د دوستۍ پر ځای له دښمنۍ کار اخلي تاریخي په خیمانه سره به مخ شي. د هند صدر اعظم د ستوري د ماڼۍ د پرانستلو په مراسمو کې له نوې ډیلی څخه د ویډیو کانفرنس لارې ګډون کړی و. نریندرا مودی ویل د افغانستان د سوکالۍ امنیت او د بیا رغونې په برخه کې او له ګواښونو سره په مبارزه کې د هند 1.25 میلیارد نفوس ټول د افغانستان په څنګ کې ولاړ دی. خاغلی مودی ویل د هغو لپاره چې له ورانۍ نه پورته سلیدلی نه شي د ستوري ماڼۍ بیا رغول د دغه هیواد د ځلانده دود او دستور یادونه ده. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې د یو بریالي افغانستان د بیا رغونې د بهیر په هڅو کې او په خپله ټولنه کې د امنیت او ثبات په راوستلو کې 1.25 میلیون هندیان به ستاسې په څنګ کې وي. که څه هم خاغلی مودی په زغرده کوم هیواد یاد نه کړ خو ویل هیواد یې په دې سخت غمجن دی چې افغانستان تل د بهرنیو کړیو په ملاتړ د یو شمیر عناصرو لخوا د ناامنیو ګواښونو سره مخ دی. اوس پوښتنه داره چې د افغانستان او هندوستان نږدېوالی به څومره د افغانستان په ګټه وي. د سیاسي چارو کارپوه غفور جاوید امریکا غږ ته وویل هندوستان په سیمه کې د یو ستر اقتصادي هیواد په توګه له افغانستان سره په هره برخه کې اغیزمنې مرستې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو دوام به د بل هر چا په نسبت د افغانستان په ګټه وي. کوي. هغه د دې پښتنې په جواب کې چې د هند او افغانستان د اړیکو نږدېواله بعد افغانستان او پاکستان پر اړیکو ساغیز ولري وویل،
مونږ اوس دې ته انتظار وباسو چې د پاکستان د خوشحالۍ لپاره مونږ دغه سي ډونر هیوادونه لکه هند چې تر 2 میلیارډ ډالر پورې مرسته کوي اوس مرسته کوي. دا فکر کوم از مونږ هغه غلط سیاستونه او چې په تیر 2 کلو کې مونږ وکړل صرف د دې لپاره د اړیکو وخی چې مونږ د دې لپاره مخالفت کوو چې هند له بلوچستان غوښتل کی. او خبره دا نه ده، اساسا مسله دا ده چې پاکستان هغه خپل کومه لوبه چې د شیطانۍ لوبه په غیر معقول لارو مختوري.
خغلی جاوید زیاته کړه چې د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان حکومت په لومړیو کې زیاتې هڅې وکړې چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې پاکستان صادقانه همکاري ته وهڅوي خو بریالی نشو. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت مشران باید د پاکستان لپاره خپل هغه دوستان چې پرښتنی ورسره ولاړ دي لاس ور نه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت چارواکي وایي چې د کندز او هلمند په ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې روانې دي. د دې ماموریت وایان جنرال چارلز کلیفلن وایي چې طالبان به هیڅکله ونشي کړی چې لښکرګاه یا کندز ته سقوط ورکړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د قاطی ملاتړ د ماموریت ویان جنرال کلیپلند په کابل کې خبریالانو ته د افغانستان د پوځي حالاتو درځولو په وخت وویل چې د تیر کال په نسبت د افغان ځواکونو وړتیا ډیره شوې ده، خو هغه وویل چې دا به سمه نه وي چې ونه ویل شي چې دا وړتیا د قربانیو پرته نه ده ترلاسه شوې. جنرال کلیپلند ویل، موږ په دې پوهیږو چې طالبان یو شمېر تکتیکي بریالیتوبونه لري او دا ممکنه ده چې دا تکتیکي بریالیتوبونه دوام ومومي، خو که موږ د افغان امنیتي ځواکونو پراخه پس منظر ته کتنه وکړو چې دا ځواکونه نن په کوم حالت کې دي او کله چې موږ اوسني حالت د تیر کال سره پرتله کړو، موږ اوس هم په دې باور یو چې دوی د تیر کال د همدې مودې پرتله په ښه موقعیت کې دي. د امریکا د پوځ او د ناتو د قاطی ملاتړ د ماموریت ویان د طالبانو د وړتیاو په هکله وویل چې طالب وسلوال پوځي وړتیاوې لري، خو دا ډله داسې هم نه ده چې نشي ماتېدلی. جنرال کلیپلند ویل، دوی تلپات لري، مشرتابه له مسلو سره مخ دي او هم مالي ستونزې لري، او د دې سربېره طالبان لا هم دغه ډلې څخه د جلا شوي ډلې د ستونزو سره مخ دي. خو تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې لکه چې موږ د اګست روسیې ته ونږدې کیږو، دوی تر اوسه په افغانستان کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د یو مرکز د نیولو په برخه کې په خپله ستراتیژیکي هیله او هدف کې پاتې راغلي دي. جنرال کلیپلند وایي چې د ملا اختر محمد منصور د مرګ وروسته طالبان د مالي ستونزو سره مخ شوي دي. هغه چې موږ وینو، ممکن تاسو په خبر وای چې ملا منصور د طالبانو مالی مشر او هغه د نشي توکو په کاروبار کې لاس درلود. هغه چې موږ پرې باور لرو، هغه دالي چې اوس وخت کې طالبان له مالی ستونزو سره مخ دي، او ځکه چې د هغه د مړینې وروسته ځینې شکونه موجود دي چې دغه پیسو یو اندازه چې چرته ده. موږ د طالبانو لخوا د محصول په اخیستلو کې زیاتوالی وینو، او هغوی بزګرانو او د سیمه ییزو اوسیدونکو څخه په کروندو کې ټکس اخلي چې دا موږ ته معلومیږي چې منصور ډېرې پیسې لرلې او هغه پیسو درک اوس معلوم نه دي. طالبان د ناتو امریکایي ځواکونو دغه چارواکي سرګندونو ته غبرګون نه دي ښودلی، خو طالبانو تل ویلي چې د مخدره موادو کاروبار کې نه د دوی مشران او نه دوی لاس لري. د ناتو امریکایي ځواکونو دغه جنرال د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت یادایش پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه وکړه او ویل چې په دغه عملیاتو کې دغه ډلې د څو مشرانو او قمندانانو په ګډون په سلګونو داعش وسلوال سړي هم وژل شوي دي. جنرال کلیپلند د هلمند د جګړې په باب وویل، هغه څه چې موږ وینو دا دي چې طالبانو شل دېرش کسه په افغان امنیتي پوستو بریدونه کوي، افغان ځواکونه مصون ځایونو ته شاته کیږي، کله چې نور افغان ځواکونه مرستې ته ورته ورشي هغوی پر طالبانو بیرته بریدونه کوي او ترلاسه وتلې سیمې ورڅخه بیرته نیسي. دغه امریکایي جنرال په کندوز کې طالبانو عملیات د هلمند په ولایت کې دغه ډلې د وسلوالو د عملیاتو په څیر وګڼل او وویل چې که د کندوز جګړو ته وکتل شي، طالبان لا تر اوسه په دغه ولایت کې کومه د نفوسو ډکه سیمه نه ده نیولې، او طالبان به په هلمند او کندوز کې د نفوسو ډکو سیمو د نیولو لپاره هڅې وکړي، خو افغان ځواکونه به هم د دغو دواړو ولایتونو څخه دفاع وکړي. جنرال چارلی کلیپلند ویل چې طالبان په دې توانېدلي چې د یو شمېر هغو زرعي وسایطو څخه چې له افغان ځواکونو څخه یې نیولي بېرته دغو ځواکونو په خلاف کار واخلي. جنرال چارلی کلیپلند هغه انګېرنې ناسمې وبللې چې ګوندې په روانه جګړه کې ټولې هوایي بمبارۍ د دغو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. هغه ویل چې د هوایي ملاتړ په برخه کې افغان ځواکونه مخکې دي او امریکای ځواکونه په ځینو برخو کې افغان امنیتي ځواکونه سره مرسته کوي.
And we have not used B-52s in Kunduz or Helmand. In fact, there's really only we used them about a month ago.
General Charlie Clipland Will, mung po Kunduz aw Helmand ki B-25 salutiki nidi karawali. Por ishte mung tira mesh dwazali lada gwalutuku zdaishu wa sawar pra khilab kara khisede.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په یو نوی لارښود کار کوي چې د هغه ماشومان د مړ کېدو مخه ونیسي چې یا د مور په ګېډه کې او یا د زیږېدو نه څو ورځې وروسته مړ کېږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یوه لاره یې دا ده چې د دغو ماشومانو د مړ کېدو دلایل پیدا شي او ثبت شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال لیسا شلاین په رپورټ کې اورو.
په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2.6 میلیونه ماشومان د مور په ګېډه کې مړ کېږي او 2.1 میلیونه بیا د پیدا کېدو نه تقریبا 28 ورځې وروسته مړ کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اکثره دغه پیښې د جنوبي آسیا او افریقا د لوی وچې په هیوادونو کې کېږي. سره له دې چې د امیدوارۍ او ماشوم زیږونې پر وخت د مور د مړینې د مخنیوي په برخه کې څه ناڅه پرمختګ شوی، خو بیا هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال په اوسط ډول په ټوله نړۍ کې شاوخوا 300,000 مېرمنې یا د امیدوارۍ پر وخت او یا د ماشوم د زیږولو پر وخت مړ کېږي. ایان اسکو چې د روغتیا په نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او کې د امیدوارۍ د روغتیا او څېړنو د څانګې مشر دی وای چې د دغو مرګونو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهم شی تعلیم او پوهاوی دی. ښاغلی اسکو وای په نړۍ کې د نوو زیږیدلو ماشومانو مړینې ته چندانې ارزښت نه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې په اکثرو هیوادونو کې خلکو ته دا هم نه معلومیږي چې څومره ماشومان او د څه شي له وجې مري، ځکه چې دغه ماشومانو ته د مړینې تصدیق نه ورکول کیږي او بلدا چې څوک حساب هم نه نیسي.
So these numbers are estimates and the second problem we face is that because there is no record of the birth or the death
دا شمیر د اټکل مخه شوی او بل ستونزه چې موږ سره مخ یو هغه دا ده چې د دې ماشومانو زیږیدنه او مړینه نه ثبتېږي. په همدې خاطر موږ د هغوی د مرګ علت نه شو معلومولای. ډاکټرانو او چړونکو د نوي زیږیدلو ماشومانو او هغوی چې د مور په ګېډه کې مړ کیږي ځینې علتونه تر وسه پیدا کړي دي. یو علت دا دی چې ښایي د امیدوارۍ او زیږیدنې پر وخت مور اختلاط ولري، په دې معنی چې ماشوم په ټاکلي وخت نه پیدا کیږي او د مور په ګېډه کې بند پاتې وي. بل دلیل دا دی چې ښایي په خپله مور میکروب ولري. دا ستونزه په ځانګړي ډول په هغو مېرمنو کې زیاته وي چې د شکرې او یا د وینې د لوړ فشار ناروغي ولري، او دریم دلیل بیا دا دی چې ښایي په خپله ماشوم د مور په ګېډه کې سمه وده نه وکړي. ډاکټر اسکیو وایي که چیرته هیوادونه دا ثبت نه کړي او اسناد ونه ساتي چې د ماشومان ولې مړ کیږي، نو ډیره سخته به وي چې د هغوی د مړ کېدو مخه ونیول شي. هغه امریکا غږ ته وویل چې په ځینو هیوادونو کې سیمه ایز رواجونه د ماشومانو د مړینې په هکله د معلوماتو د ثبتولو په مخ کې تر ټولو غټ خنډونه دي.
greater stigma around newborn death or around stillbirths
پاکستان هیوادونو کې د ماشوم مړ پیدا کېدل او یا د پیدا کېدو وروسته زر مړ کېدل د ننګ او شرم خبره ده، او همدا وجه ده چې په تاریخي لحاظ په دې هیوادونو کې د معلومات نه ثبتېږي. ځینې هیوادونو کې دا سرواجونه هم شته چې وایي مړ پیدا شوی ماشوم د ژوند سره هیڅ تړاو نه لري. په کار ده چې په دې برخه کې خلکو ته لارښوونه وشي. این اسکیو وای هغه هیوادونه چې د مور او ماشوم د مړینې معلومات ثبتوي او په دې حق لا اسناد راټولوي چې هغه ولې مړ شول، کولی شي چې د روغتیا په برخه کې زیات پرمختګ وکړي او د میلیونونو ماشومانو او میندو د مرګ مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ تر ټولو لوی الوتکه چې د هیلیم لګازا ډکه و پروند لومړي ځل لپاره پرواز وکړ. دغه بالون ډوله الوتکې د برتانیې د مرکزي برخې په پاسه یو لنډ خو تاریخي سفر وکړ. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
د ایرلندر لس په نامه دغه 2 متره الوتکه چې ماشینونه یې سخت غرهار کوو د لندن په شمال کې د کارډینګټن له هوایي ډګر نه پورته شو.
زه د کیفیت زیاتې الوتکې وینم چې په زړه پورې دي. ما نه غوښتل چې داسې یو بې ساري تاریخي صحنه چې د هوایي چلند عصري ټکنالوژي نندارې تګدي رانه تیر شي او زه یې نه ګورم.
د بالون، هلیکوپټر او الوتکې نه جوړه دغه نوې الوتکه د څو ورځو لپاره په هوا کې پاتې کېدل شي. دغه لوی الوتکې په دغه سیمه باندې یو دوره وهله او سلګونو هغه خلکو هم ولیدله چې خپل موټر یې د هوایي ډګر شاوخوا درولي وو. دا الوتکه نیم ساعت وروسته د ماښام له تیارې نه مخکې کېناستله.
دا ډیره لوی الوتکه ده. زه فکر نه کوم چې خلک په دې پوهیږي چې دا زیات وزن نه لري. دا له ګازونو ډکه ده او ډیره ښایسته ښکاري.
دغه الوتکه په داسې ډول جوړه شوې ده چې د عادي الوتکې په پرتله کم تیل مصرفوي خو زیات بار وړي. د هایبرید ایئر وېهیکلز په نامه د دې الوتکې برتانوي جوړونکو شرکت وایي چې دا تر 400 او 900 مترو د لوړوالي په اندازا الوتنه کولی شي. په یو ساعت کې تر 100 او 200 کیلومترو پورې سفر کولی شي او تر 2 اونیو پورې په هوا کې پاتې کېدلی شي.
دغه سفر 40 کاله مخکې پیل شو او هدف یې دا و چې دا عصري او ښه الوتکه جوړه شي چې د هیلن د ګازو په واسطه پورته شي. انجینرانو د یو لوی هلیکوپټر په بڼه دغه ډیزاین رامنځته کړي چې لوی بارونه وړلی شي، اوږده واټنونه والی شي، ارزان او خوندي دی او چاپیریال ته زیان نه رسوي.
د دې شرکت اجرایه رئیس سټیفن مګلنن فکر کوي چې دغه الوتکه یو زیات شمیر پوځي او ملکی مشتریان لري ځکه چې دا د دې وړتیا لري چې معلومات راټول کړي او د سورزو لپاره سیمه وساري.
دا د لوی هلیکوپټرونو په څیر بازار لري چې 40% مشتریان یې په حکومت کې، پوځ، ساحلي ساتونکي، سمندري ځواک او بشري اهداف تشکیلي او 60% د تجارتي اهدافو لپاره دي.
دغه الوتکه په پایل کې د متحده ایالاتو د پوځ لپاره جوړه شوې وه چې په افغانستان کې د اکتشافي اهدافو لپاره ترینا استفاده وشي. خو دغه پروګرام په 2013 کال کې بند شو چې وروسته د برتانوي شرکت لخوا پر مخ یوړل شو. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د مهمو خبرونو غټ کې امریکایي قماندانان واشه د هلمند په ولایت کې د طالبانو دورسته او تکتیکی پرمختګونو وروسته سل امریکایي عسكر په هغه ولایت کې ځای پر ځای کړی دي. دا وخت د هلمند د ولایت په 14 کې سخت جګړې روانې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځ وان جنرال چارلس کلیولند د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې طالبان په هلمند کې د هغه په وینا تکتیکی پرمختګونه کړی دي چې په ځواب کې د امریکا پوځ د ولایتي مرکز لشکرګاه د دفاع په خاطر سل عسكر ځای پر ځای کړو. د امریکا د پوځ وان ویل طالبان شاید نور پرمختګ هم وکړي خو بنش کولای شي ولایتي مرکزونه ونیسي او خپل ستراتیژیکي هدف حاصل کړي. له بل خوا د قندوز د ولایت چارواکي وایي چې امریکایي جنگي هلیکوپټر د ښار د دفاع لپاره د حکومتي قواو ملاتړ کوي. حکومتي قواو وایي چې طالبانو د ښار نه د باندې مهم پل تباه کړی دی خو طالبانو وویل چې دغه پل اصلا د متحده ایالاتو په یو هوایي حمله کې وران شو. د شمالي کوریا د سختو غوښونو سره سره د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو پوځونو ګډ نظامی کلنی تمرینات پیل کړل. شمالي کوریا غوښ کړو چې ولومبه حمله به وکړي او د واشنگټن ډي سي او سویل دواړه به د یوروپ ډیران بدل کړي. په دې نظامی تمرینات کې 25,000 امریکایي عسكر او 50,000 کوریا عسكر برخه لري او دوه هفتې دوام کوي. د امریکا د پوځ یوان تورن جیف ډیویس خبر اعلان ته وویل چې د تمرینات د هغه په وینا سل په سلو کې دفاعي بڼه لري. روسیې د ایران د همدان په ښار کې لوی هوایي اډې نه خپلې بمباتمان الوتکې بېرته ویستلي دي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د مخالفانو پر هدفونو باندې د بمبارۍ لپاره یو هفته مخکې هلته لیږلې وې. له بلې خوا د ایران خارجه وزیر جواد ظریف مسکو په دې تورن کړ چې په نجوا مردانه توګه لا پی وهلې او غوښتلې چې نړیوال په دې قانې کې چې کولی شي د ایران له خاور نه په سوریه کې خپل هدفونه په نښه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر رئیس سټیفن اوبراین د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د سوریې په جنگ ځپلې شمالي کار حلب کې په سلګونو زره ملکیان د دوامدارو جګړو او محاصرې له امله د یو غټ بشري ناورین او تباهۍ له خطر سره مخامخ شوي دي.
درنو اوریدونکو د نیم ساعت خبری پښتو خبرونه ورسته شي بری اور په سیبا پلند شي وکي د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پایل شي او ریدل مهیر وي. د نیم ساعت دری خبرونه په سیبا بیا هم د پښتو نیم ساعته خبری دوم خبرونه واوري. په دوم خبرونه کې هم د نړۍ او د سیمې سربیره د خبرونه البته رپورټونه هم درته لرو چې وار په وار به تاسو ته خبريږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جنوبی سودان کې د ثبات ټینګولو لپاره الته په عمل کې د حفاظتي قوې د ځای په ځای کولو غوښتنه کړې. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لوی لارې ډېرې تخریب او له سره جوړولو ته اړتیا لري. دا او نور رپورټونه به درته د نیم ساعته دومې خبري پښتو خپرونه د پوره خبرونو له اورېدو وروسته خبريږي. قدر من اوریدون کو سنه خبرونه په دې ځای ته ورسیده. تر اتم کې علامه رادیو آشنا.